یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، نن شنبه ده، د لړم یا عقرب اتمه د اکتوبر دیرشمه، د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي.
هله دا چې له افغانانو سره د همکارۍ په برخه کې ګامونه پورته شي او کنګل شویو پیسو پر خوشي کولو کې همکاري وکړي.
د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته
لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورنۍ ته بدرد ونه وایي.
د پاکستان د حکومت مشرانو د یوه ممنوع ګوند تحریک لبیک پاکستان په وړاندې د کومو اقداماتو ژمنه وکړه؟
د دوی سره به خبرې کوي، یعنې د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ
د خبرونې په دویمه نیمه کې د نور مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان پونیزه پروګرام خبريږي. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د ټاپی پروژې د رئیس په ګډون د ترکمنستان یو پلاوی کابل ته رسیدلی 29 تنه افغان هم جنس بازان برتانیا ته ورسیدل او متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې رشید مردوف او ملګریو پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامه د وزیر سره د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره ونی ویلی و چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان لاره د ټاپی د غاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه تورن کړي دي چې د افغانستان د حکومت د ماتېدو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د رښتینی ځواک په اړه معلومات نه دي په ډاګه کړي. جان سوپکو پرون په ورجینیا ایالت کې خبریالانو ته ویل چې د معلوماتو د امریکا د کانګرس لغړو او خلکو سره د مرسته کولای شوی چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د پای ته رسولو ارزونه وکړي. ښاغلی سوپکو د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزارتونو غوښتي دي چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه ټول معلومات خپره کړي. 29 تنه همجنس باز افغانان برتانیا ته ورسیدل. دوی د طالبانو له واکمنۍ وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیز تراس او د همجنس بازانو د حقونو د سازمانونو په مرسته له افغانستانه وایستل شول. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د دې کسانو د ایستلو په برخه کې مهم رول لوبولی او زیاتوي چې دا به له افغانستانه د هغو کسانو د رایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د افغانانو په دې هم جنس بازار ډله کې زده کوونکي او مدني فعالان شامل دي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دا هغه طبقه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تر بل هر چا له ډېر تبعیض سره مخامخ دي او زور زیاتی ورسره کېدای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. د بندیزونه په عراق، لبنان، یمن او ایتوپیا کې یاغي وسلوالو ته د بی پیلوټه جنگي الوتکو او د دې الوتکو د پرزو د خرڅلاو لقبل لګیدلی. د امریکا د خزانه وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې په نویو بندیزونو کې د ایران د سپاهي پاسداران دلې دوه جګ پوری غړي بریډ جنرال سید آغا جانی او بریډ جنرال عبدالله مهرابی او دوه شرکتونه چې د امریکا په وینا د سپاهي پاسداران د بی پیلوټ الوتکو له پروګرام سره اړیکه لري په نښه شوي. د بندیزونو له مخې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هیڅوک یا بنسټ له دوی سره تجارتي معامله نشي کولای. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دی چې په سیمه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو ویش نړیواله سوله او امنیت تهدیدوي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په روم کې پیلوي. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایل بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمی فعال سویدنی پیغل گریتا تونبرگ پرون له بی بی سی سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دا وایي تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لرئ، خو کله چې متحد ایالات د فسیلي تیلو اړوندو تاسیسات پراخوي نو دا په رښتیا د دې نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي. د جیشل غونډې وروسته سمدستی د اقلیمی بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د بیگانه لوبې په اړه لیکلي دي چې افغان لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه. عمران خان ویلي چې له افغان لوبډلې پرته بله داسې لوبډله یې نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې ځان ته ځای پیدا کړي. افغانستان د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې پرون خپله لوبه پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر وبایلله. د افغانستان بله لوبه سبا له نامیبیا سره ده. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. ټاکل سوی د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پایل مخکې د شوزو د سیاسي مشرانو شبکې په یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت یقیني کړي. طالبانو هم د جیشل ډلې د مشرانو خپل غوښتنې مطرح کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د جی شل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او وروسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه در په بحث شي. له دې یو موضوع افغانستان دی. که څه هم جی شل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره پکې د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستو اعلان وشو، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډیر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسیدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمنځه وړلو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته 40 کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د خوځو د سیاسي مشرانو شبکې یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې افغانستان د خزینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې له خوا خبره شوې اعلامیه کې راغلي خزینه سیاستوال نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوی، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستوال شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان خوځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل لغه بین المللي تعهدات پوره کړي. سربیر پر دې چې باید ښځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابر کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې هیڅ افغان ژوند ته ګواښ نه دی مخ. د چیشل لغونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرف شوي سهیل شاهین غوښتنه وکړه چې د دیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې باید عملي شي. خو د دې تر څنګ د طالبانو حکومت د دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
هله دا چې له افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګ د افغانانو د کنګل سوي او پیسو زیاته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي د غو پر خوشي کولو کې همکاري وکي او همدارنګ د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هسې په سیمه کې هم روان دي. ازبکستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کیږي، د بهرنیو چارو وزیر نن سهار کابل ته راغی. طالبان وایي اقتصادي پیاوړتیا او سیمه ییز ثبات د دې سفر د بحثونو مهمې اجنډا دي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې پر افغانستان هم بحث وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې له مشرانو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. مجیب حبیبزای په سټوډیو کې د نور تفصیل سره.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس د جی شل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د ډله ییزې لوږې مخنیوي وکړي. ښاغلی ګریفیتس پر جی شل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. مارتین تیر ورځ د فرانسې خبری آژانس ته وویل مرستو ته اړتیا په افغانستان کې ډېرې شدیدې دي او خپل اوج ته رسیدلې دي. په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. ګریفیتس ویلي چې لوږه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب ګرځي او امراض رامنځته کوي او په پای کې ورپسې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ترسره کوي. خود ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه کوي چې د راتلونکي سخت چمی او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونه وګړو ته د مرستې ورسیږي. WFP تیرونه د 200 میلیونه ډالرو د مرستو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې و چې د 2018 کال تر پای خپل مالی چارې پر مخ بیوسي. ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اگست 15 ناسم شوی دی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي څو په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې ولګوي. د هم ویلي چې اروپایي ټولنې والله مخه 100 میلیونه یورو او افغانستان ته مرسته کړې او د امریکا متحده ایالات هم د 340 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې ده. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې روان بحران د تیرو 2 کلونو وچکالۍ، د جګړې په مهال د مرستو د نویش او د افغانستان او طالبانو د دولت د اقتصادي ماتې له امله رامنځته شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 14 دقیقې او 40 ثانیې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
طالبان وی دوی له روان ناسم اقتصادي وضعیت څخه د خلکو د ایستلو لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه په پام کې لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې د یو شمیر پروژو پلي کېدل، د بهرنیو مرستو جلب، په منظم ډول د عوایدو راټولول او خلکو ته د کاري زمینو برابرول شامل دي. ښاغلی کریمی دا خبر په داسې حال کې کوي چې د افغانستان اوسیدونکو له ناسم اقتصادي وضعیت، بیروزګاری او لومړنیو توکو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو سازمانونو هم په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کړې دي. تازه په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې یا اونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی او دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکی ژمی به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوي کې د نوموړي هیواد د ټاپي پروژې مشر هم شته چې تمه ده د دغه پروژې د نیمګړي کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست د ترکمنستان له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې وي. ویل شوي وو چې په پام کې ده چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار بیا پیل شي. ټاپي پروژه په 2018 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانستل شو چې په ترکمنستان کې کار همغه مهال پای ته ورسید او د افغانستان په هرات ولایت کې هم کار پیل شو. د ټاپي پروژې د ګاز نل لیک 1400 کیلومتر اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان لاره پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 55 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواړیاست. ځینې عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او لوړ مورال د لرلو لارښوونه کوي. د بدسل کې د چتیر شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د 15 وکټو په توبیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې دمه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دوی لوبې کړي چې یوې ګټلې او بل بایللې ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمیر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله لا پیاوړي او کولای سي د یادو سیالیو په لړ کې نورې لوبې وګټي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی چې د کرکټ لوبې مبصر هم دی او د کرکټ لوبې په برخه کې ښه پوهه لري، ازادي راډیو ته وویل چې هیله شته چې افغان ملي لوبډله پاتې نورې لوبې وګټي.
د تیرې سیالۍ په بیلو سره ډېر زیات افغان مینوال خوښینه دي زمونږ په شمول، خو افغانستان په دغه نړیوال جام کې درې نورې سیالۍ لري او اړتیا ده چې باید افغانستان په دې کې دوه سیالۍ وګټي تر څو پورې نیما پایلو به ته وزي. نو اړینه به دغه وي چې د تیرې سیالۍ هغه نیمګړتیا وي چې افغانستان پرې سیالي وبایلله یو ځل بیا تکرار نه شي. لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونې ته بدرد ونه وایي. اصر کې کوم تیروتنه چې مخکې د غوراوي کمیټې نه شوی پیغام باید دوسترګې بډې شي، ولې چې نړیوال جام دی افغان لوبډله اوس مورال ته اړتیا لري.
بادام احمد زای و چې تاسو یې غږ واورید. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله احمد زای بیا وایي د راتلونکو لوبو د ګټلو لپاره باید د ټیم د غړو په ترکیب کې د لساره غور وسی. دای وایي چې کچېری موږ په راتلونکو لوبو کې د میډیم بالر پر ځای یو تیز توپ اچونکی یا بالر داخل کړو او د توپوهنې په برخه کې که ښه با تجربه لوبغاړی هم راولو کولای سو راتلونکي لوبې وګټو. بلخوا د خوست ولایت یو اوسیدونکی بیت الله میاخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ملي لوبډله باید له تیرو لوبو نیمګړتیاو نه ښه تجربه واخلي او په راتلونکي کې د خپلې لوبې لا پیاوړې ترسره کړي. ښاغلی میاخیل وایي دوی د تیرو لوبو له بې غوریو همدارنګ هغه کړنې چې کیدای سي لوبه پې بایلل سي هغه د بیا نه تکراروي. هڅه مو کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي نړیوه البته لوبډلې د غوراوي همدارنګ په نړیوال جام سیالیو کې د دوی د تمریناتو او نیمګړتیاو په اړه د کرکټ بورډ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو دوی تر دې دمه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تیرې شپې لوبې په تړاو لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او دا د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده چې لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله پر ټویټر لیکلي چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د قائد مسلکیتوب او د ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز کرکټ پر نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 15 وکټو په توپیر پاکستان ته بایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ، په شلو اورونو کې 115 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 143 منډو هدف وټاکه، خو د پاکستان لوبډله په 19 اورونو کې د هدف ته ورسېدله. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تیرې شپې په لوبه کې خپل سمه ویکټه واخیستله، البته سلمه ویکټه واخیستله او د تیرې شپې په لوبه کې خپل دغه ریکارډ خپل هیواد لپاره جوړ کړ. د افغان لوبډلې بله لوبه به د یک شنبې په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامبیا لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې وي. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. و موردل چې ځینی عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لارولو لارښوونه کوي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون ماشام د پاکستان په وړاندې خپل مسابقه د 15 وکیټو په توپیر وبایلله. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، دغه راز لوږې او بشري ناورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څنګه چې په اړه ویل کیږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد په بدلېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندیشنه شولې و چې راتلونکی ژمه به په میلیونونو افغانان له لوړې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي.
مسلسل تلاش کی ترسو په هیواد کې د بیوزل خلکو همدارنګ د اقتصادي ودی درمسته کېدل په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سہولتونه رامنځته کړي، همدارنګ ځینې پروژې تر لاس لاندې لري، همدارنګ د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول راټولېږي او د بانک کونو د غنی کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي. همدارنګ خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د امرګي دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکي دی. د غشان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره ایا فکر نه کوي چې وضعیت له سم حالت نه وته دي؟
وضعیت دومره وخیم نه ده لکه څومره چې ځینی سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کوي.
کریمی صاحب که هر څه سم دي، نو بیا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روان دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغشان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي ته پته مري چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ شکل دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي. هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې موږ هیوادوال به په دریابونو کې هلته غرقېدل او نورو هیوادونو ته څپې روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپل شخصي دلایلو لمخې ځکه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیله لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړی بلال کریمي و چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مورس ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون جمعه ژمنه وکړه چې که تحریک لبیک پاکستان منسوي ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي نو او به ځپل سي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لوی لارې د اسلام آباد پر لوري د لاریون په حال کې دي او خبرداري ورکړي که د دې ګوند مشر صاد روزوي له بنده خوش نسی نو د پلازمینی لارې به بندې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال احمد شاه زمي څخه مشي به مخ کې دلو بحث په پیل کې لومړی دا پوښتنه وکړه چې حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې په وړاندې د کومو اقداماتو ژمنه کړې ده؟
د پاکستان شورای امنیت یا ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون
د سید اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسو په دې کې د پوز مشرانو او د ایسای مشرانو او نور ولسی چارواکو هغه ګډون کړي وو. نو دوی دا پریکړه وکړه چې د دوی سره به خبري کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ له دې وړاندې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي و چې د دوی سره به خبره نه کیږي، له دوی سره به د وسلوالي ډلې په توګه برخورد کیږي. خو پرون یو خواته د پاکستان ملي امنیت کمیټې نرم چلند وشوي، یعنی دوی د پاره د خبرو دروازې یو ډول پرانستلې، او بل خو دا هم وویل چې کچيري دوی هم دغه ستاو تریخوالي پر مخ وړي، نو دوی پر ضد به ډېر جدي چلند وکړي، ځکه چې دوی اوس هم خپل لارین ته دوام ورکړي دي او د پنجاب له بیلابیل شهرونو څخه وسم را روان دي، او غواړي چې سر شهر اسلام آباد ته ځان ورسوي. خو د اسلام آباد او دراولپنډي دغه جوخت دوه شهرونه دي، دغه لارې په کنټینرونو او په نورو شانو باندې حکومت بندي کړی دي، چې د عام خلکو ژوند هم ډیر سره غزمن شوی دي.
په خپل د دې ګوند مشرانو د حکومت دغه اعلان ته کوم عکس العمل شوولې ده؟ یعنی دوی تیار دي چې مذاکره وکړي؟
د دې ګوند مشران دا وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي چې د دوی هغه غوښتنې چې دی هغه به حلوي. یو غوښتنې دا ده چې د دوی بندي سوی مشر صاد رضوي به له بنده خوش کوي، د فرانسې سفیر به له پاکستانه شړي، او د دوی چې څن اور بندي مشران دي یا د دوی پر ضد چې څه هم قانوني دوسیه جوړ کړل سوی دي هغه به لری کوي. خو دوی دا وایي چې حکومت دوی تورنوي چې د دوی سره پر خپل ژمنو باندې وفا و نه کړه، یعنی شو نه ختی. او بل پلو بیا حکومت دا وایي چې د نورو غشتنو منلو ته تیار دي، خو په هیڅ صورت له پاکستان د فرانسې سفیر نشړلای، ځکه چې د دې بډیر جدي واقعي او پاکستان بلې شمیر ستوند سره مخامخ سي د اروپای اتحادیه لخوا او د فرانسې لخوا.
دوی د فرانسې د سفیر اخراج په څه خاطر غوړي؟ د مغه کاریکاتورونو په خاطر چې څو کاله مخکې خبره سیو،
څو کاله مخکې کاریکاتورونه خبره سیو د اسلام د پیغمبر جدي مظاهره یا تظاهرات بیا تیر کال له هغه ورسته بیا شروع سو، چې کله د فرانسې ولسمشر ایمانیول میکرو یا ایمانیول میکرون هغه د دې کاریکاتورونو دفاع وکړل چې دا د بیان ازادي ده، هر څوک چې دا کار کوي باید ګرامونګر زولسی او پر ضد باید اقدام ونسي. نو له هغه رئیس دوی بیا د فرانسې د سفیر پر ضد دغه تظاهرات شروع کړل، کڅم دغه تحریک لبیک پاکستان دغه سخت دریزه ډله شاوخوا 15 کال وړاندې جوړه شوې ده. خو په لومړي سر کې دغه ډله د نواز شریف د حکومت پر مهال وکړول سوله، او ځینې خلک دا وایي شنونکي دا وایي چې هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارو او د پوز ملاتړ د دې ډلې سره ورسره وو، او دغه غوښته چې نواز شریف ته یو ډول تاوان ورسوي یا نواز شریف له سرخوږي سره مخامخ کی. خو اوس دغه ډله دومره پیاوړی سوی یا قوی سوی ده چې په خپل دغه لپاره یو سرخوږی جوړ سوی دی.
په دې ډله کې نور ګروپونه هم شامل دي که یوازې ماغه د دې خپل غړي دي یا د نورو ډلو ټاپلو غړي په دې کې نشته؟
نه، د نورو ډلو ټاپلو غړي نشته. په دوی کې یوازې د دوی خپل ډله ده. د دې ډلې مشر خادم رضوي وو، هغه بیا وفات سو، او اوس د دې ډلې مشري د هغه زوی چې ډیر ځوان دی صاد رضوي نومیږي، هغه کی خو هغه د محل بند کړي زندان کړي، ځکه چې د تیر کال رئیس کم تظاهرات سی وو د هغه رئیس بیا نه دی خوش سوی.
تیر اونۍ د دې ډلې په خوډاب کې شاوخوا او پولیسو وجلسو لا په سلګونو نور ټاپیان سو. په تازه تحرکات کې د دوی په تازه اعتراضونو کې د مرجوبلې یا د خوډاب راپور ورکول سوی؟
دا اوس د تیرو درو څلور ورځو راهیسې چې دوی بیا خپل تظاهرات پیل کړي دي، کڅم دغه تازه تظاهرات د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوی دي. خو د پنجاب د پولیسو مشر ویلی و چې د دوی لشت لږه په دا ورسته یو کې تازه پیښ کې د دوی څلور پولیس وژل شوی دي، او شاوخوا 200 درش پته پولیس جوبل شوی دي. خو بلخوا تاریخ لبیک پاکستان وای چې د دوی هم یو شمیر کسان وژل سوي او جوبل سوي دي په دغه اخرداب کې په دغه تظاهرات کې د پولیس لخوا.
د ازادي رادیو د مشال څنګه له همکار احمد شاه زمیت څخه مننه چې په پاکستان کې د ورستیو تحولات او د تحریک لبیک پاکستان ډلې د تازه اعتراضونو په اړه سره خبرې کولې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
د ازادي رادیو د خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. د خبرونې په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام اوریدل سي. مخ کې تر دې چې پروګرام پایل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل.
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند وایي چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه تورن کړي دي چې د افغانستان د حکومت د ماتېدو او د افغان امنیتي ځواکونو د رښتینې ځواک په اړه معلومات نه دي په ډاګه کړي. 9 تنه هم جنس باز افغانان برتانیا ته ورسېدل. دوی د طالبانو له واکمنېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر او د هم جنس بازانو د حقونو د سازمانونو په مرسته له افغانستان ایستل شوي. متحدو ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. دا بندیزونه په عراق، لبنان، یمن او ایتیوپیا کې یاغي وسلوالو ډلو ته د بی پیلوټه جنگي الوتکو او د دې الوتکو د پرزو د خرڅلاو له کبله لګیدلې. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ سرمشري زنن په روم کې پیلوي. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. او د پاکستان صدراعظم عمران خان چې وخت پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د بیګانې لوبې په اړه لیکلي چې افغان لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشې موادو لکه چاکاونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړی دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشې موادو لکه چاکو څخه انکار نشو کولای.
په یو بل داپور کې بواوري چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارتخانه کې ساتي.
طالبان په نظارتخانه کې وم او طالبان ډېر وډبولم.
دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کیږي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د چې سند څوک لري ډېر لري.
د باقیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل اوس په سترګو سم نه وینم.
انسان سمسته باد او مسه چارخانه او مسه چاسې څنګه مسه کته نه سم اوس وګورل اوس تل لګار.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم له نشې پرې خودلو وروسته ولی بیرته معتاد شو.
والکه پدانی مش پچیر دی زما خو خدای چې هر چیرې زما زما تر دې کور خو زندان خدای زندان بس لاړ.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالب چارواکی دا منی چې اوس هم د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشې موادو قاچاق کیږي او دوی له دې قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي. د بدخشان محلي چارواکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان پر پولې د خلکو د ساتلو او نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره ضربتي کندک جوړ کړی دی. د بدخشان مدني فعالان د نشې موادو قاچاق ته د ولایت د خلکو لپاره لوی خطر بولي او زیاتوي چې باید د دې قاچاقونکو پر وړاندې جدي مبارزه وشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښيي چې له شلو کالو راهیسې په بدخشان ولایت کې تر قانونه راورسته نشې مواد د جنگي ډلو دوهمه مالی سرچینه بلل کیږي. که څه هم طالبان اوس بدخشان ولایت ټولې ولسوالۍ په واک کې لري، خو دوی دا مني چې اوس هم د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشې موادو قاچاق دوام لري. د بدخشان د والي مرستیال نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بدخشان کې د امنیت ساتلو او نشي مواد سره د مبارزې لپاره په دې ولایت کې نظامی تشکیلات جوړ کړی دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشي مواد له قاچاق څخه انکار نشو کولای، ځکه چې ګډه پوله لرو او امکان ډیر دی. په بدخشان کې د ضربتي کندک جوړول زموږ غونډیو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی. موږ د خپل خلکو او هیواد د ساتنې لپاره د هڅه کړې چې پولي مخوندي وي،
سرحدات ما محفوظ باشي.
تورسته کلونه کې د بدخشان ولایت په وګړو سوالي کې کوکنار کول کېدل، د دې کرڅه خلاص ترغلي تاریخ به گاونډي هیوادونو ته قاچاق کېدل او په بدل کې به له دې گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته شراب قاچاق کېدل. د بدخشان ولایت یو مدني فعال نظر خاتون په دې ولایت کې د نشي موادو قاچاق ولو یستون زبولي، د زیاتې ویچي نشي مواد د دې ولایت امنیت لپاره یو لوی خطر دی او پر احتیاط سربیره بې وزلي د دې سبب سوي چې یو شمیر ځوانان او ښځې هم د نشي موادو له قاچاقونکو سره همکاري وکړي.
تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري. له همدې امله پر دې پوله دواړو خواو ته نشي مواد قاچاق کیږي. د نشي موادو قاچاق ټول افغانانو په تیر بیا بدخشانیانو ته یو لوی اقتصادي او ټولنیز ګواښ دی. په دې قاچاقو کې ترهګر، د ګمرک ځینې مامورین او ځینې مجبور ښځې لاس لري.
بدخشان د هغو 22 ولایتونو له جملې څخه دی چې په 1999 او 1400 شمسي کلونه کې کوکنار پکښ کرل کېدل او له دې کوکنارو څخه ډېر لسته راغلي تاریخ د دې ولایت په کارخانو کې پروسس کېدل او هیروئین ځین جوړېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې له نشي څخه د ساتلو او نشي په پریښودلو کې ښه انډیوال څومره مهم دی؟ په دې اړه به د ارواپوه صدیق الله خبرې واورو.
نو څوک باید داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې ځایه ګرځېدا څخه، له بې ځایه مجلسو څخه، او له بې ځایه ناستې ولاړ څخه، او له نشي خلکو څخه باید ځان وژغوري، ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن دی و په مرور د زما سره که ته هر څومره ځان وساتي د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره ومنې، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښيي که ته چیر دغه دا عمل وکړي په ټولنه کې ممکن کېږي. که چیرې زه نشه سره انتخاب کړم، نو د ما انجام او د ما رفتار او کردار به د نشیانو پره کم وي. خلک ما ته د هغه په نظر ګوري، نو خلک تا له ملګري څخه پېژني چې ته نشه یې او که یې فعاله سړی یې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین د حکومتي چارواکو د ناسم چلند او په زور د احتیاط پریښودلو له امله شکایت کوي. دې معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د روغتون پر ځای نظارت خانې ته وړل کیږي او هلته ډبول کیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د معتادینو درملنه په زور امکان نه لري او معتادینو ته جسمي او ذهني ستونزې پیښوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو بهیر تر دوه میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شوی دی، خو ځینې معتادین ادعا کوي چې د پخوا برعکس اوس دوی د درملنې پر مهال او انده چې د روغتون په بستر کې هم ډبول کیږي. یو نه کې چې احمد د معتادینو د درملنې روغتي مرکز ته وړل شوی دی، د ادعا کوي چې د طالبانو پولیسو له نورو معتادینو سره په زور بیولی او روغتي مرکز ته تر وړلو مخکې څو وخت په نظارتخانه کې تیر کړی او هلته ډبول شوی دی.
زه څو شپې د طالبانو په نظارتخانه کې وم او طالبانو ډېر وډبولم. زه خو په خپل خوښه نه یم وتات سوی، زما نصیب هم دا و. اوس طالبان غواړي چې د نشي موادو خصوونکي ورک کړي، خو د ټولو ورکول امکان نه لري.
شاولی هم چې د معتادینو په دې ډله کې شامل دی، د طالبانو له حکومت څخه ستر ټکوي، خو دا یادونه هم کوي چې نشو او مالی ستونزو دومره تنګ کړی و چې هیله درلوده یو ورځ به د معتادینو د درملنې مرکز ته یوړل شي او درملنه به وشي. دی وایي چې نشه نه یوازې دا چې له انسان څخه روغتیا اخلي، بلکې د خپلوانو زړسوی هم ځینې اخلي.
ما د پوډورو نشه کوله. کله چې اسلامي امارت راغی په کور کې چې می هڅه درلودل هغه می پر نشي مواد ورکړل، خپلوانو او قوم هم راته شا کړ. اوس له خپل ورونو پرته هیڅوک هم زما پښتنې ته ناراضي.
د طالبانو د حکومت مستیال ویاند بلال کریمی له معتادینو سره بد چلند ردوي او وایي چې معتادین باید د ژمي د سړې هوا ته راتلو مخکې راټول او یو مناسب ځای ته یوړل شي.
د اسلامي امارات مسؤلین هڅه کوي هغه معتادین راټول کړي چې په نامناسبو ځایونو کې ژوند کوي. زموږ مسؤلین هغوی راټولوي او روغتونونو ته یې وړي چې درملنه یې وسي. ژمی را روان دي، باید داسې ګامونه پورته سي چې دا محروم او مظلوم قشر له ستونزو څخه وژغورل سي. موږ دا شایعات او اوازې ردوو چې ګواکې موږ هغوی وهو. مجاهدین لکه څنګه چې له خپلو خلکو سره د ډېر ښه چلند په اړه مسؤلیت لري، معتادین هم په هماغسې ښه ډول راټولوي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یوازې په تیره یوه اونۍ کې له کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول کړي او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي دي. په داسې حال کې چې د کابل ښار د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه په اونۍ کې یوازې د 100 معتادینو د درملنې اسانتیاوې لري. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد د کامیابې درملنې یوازینی شرط د هغه خوخه ده. په زور د معتاد درملنه هغه ته جدي ذهني او جسمي ستونزې پیښوي.
زمانه کې یک شخص با دوز بالای مواد مخدر
کله چې معتاد له لوړ دوز سره بستري کړل شي، د نشې پرې شودلو د لار د زغم وړ نه ده او د ناروغ جسم ته ډیر خطر لري. ګډ شمیر معتادین پر احتیاط سربیره زمیموي ناروغي هم لري، بل دا چې د هغوی د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډیره ده، ځکه نو معتاد نه غواړي چې درملنه یې وسي. که په دغسې حالت کې معتاد په زور بستري کړل سي، امکان لري چې مړ سي. کله چې ناروغ په زور بستري کیږي، د هغه د اروایي درملنې برخه ډیره پیچلې کیږي. یعنی که نشه پرې هم ږدي، په وجود کې اراز او علایم کلونه کلونه پاتې کیږي.
اراز او علایم روانیش تا سالها سالها دوام میکنه.
له افغانستان څخه د بهرنیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس څرګنده نه ده چې د بهرنیو مؤسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څخه څومره تړل شوي وي. ځکه د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارت خانه کې ساتي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغلې.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ان چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیل میتودونه شته. د طبي ډاکټرانو په خبره کدا میتودونه په پام کې وننیول شي او پر خپل سر د معتادینو درملنه وشي، کېدای شي چې معتادین په نورو ناروغي اخته شي او انده چې کېدلای شي مړ شي. دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کیږي، څه ډول درملنه موثره او ګټوره ده، او د درملنې معیاري لارو چارو ته پام نه کول کومې ستونزې پیدا کوي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول د احتیاط درملنه پر څو ډوله ده.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. د چاغه یوه هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشه توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولای شو چې اوس په کور کې دا برنامه مخکې وي، سو مواد ور باندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو. بعد دوه درې میاشتې په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوي. ورته
او دویمت نو تداوی شده تداوی خودی دا یا صرف ترتمند شه متادین په روخت کسان په خپل ځن آماده کړي تداوی ته فامیل د خوانه دی کورنۍ د خوانه دی اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه دی نارینه او پروګرامونه چې دی نارینه او د خوانه تطبیقیږي د خوځو پروګرام کې چې اچو په دې کې هم خزی راضی سنترون ته راضی په هزار ډول راضی حتی هیڅ وګربانڅو نه پویږي چې دی مواد تر کړی دی دی په خپل سر راضی په خپل خوښ ما دفتر ته راضی حکم ادویه چې دی ته لازم یې غو تور کو چون ته اتیا فیصد موږ رواني کار دی سره کو دی ذهن نه او جسمن اماده دي تکو چې باید مواد تر کی او بل شه دا ډیر مهمه ده چې په تداوی خودی کې از خپل ځانی تداوی کې خپل ځان باید د حاکمیت ولري چې زه واقعا د مواد تر کوم که شي ته شخص خپل کلی تصمیمونه لري تداوی نه خصه پات کی او درې متداوی البته ریزیدنشن بیاغه تداوی نه چې په داخل بستر کې شامل دي سلورم نه وشیده هغه کول تراپی ده یا یو خوبو په ذریعہ باندې تداوی ده شه دي ته برغه کې فلمغه باران زده ورته وي پیو استلاکی باران وهله فلمغه افراد اشخاص چې متعدد په مواد مخدر باندې اخته شي ودي چې مشخصا ترونه ندی او د پاره دي چې پغه کې به دیو سره مشوري ورکول کیږي دیو ذهن آماده کیږي او کله چې دیو باندې خماري حالت راځي د مواد د استفاده حالت راځي په دیو باندې یخ په ور اچي هغه خماري له دیو په ذریعہ د دیو نه لری کیږي او پنځم چې دا او کو پنچار د یادې ستنې وهله په ذریعہ باندې چې د په افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي دا د نغدي چې مثلا یو موتاد کله چې واج ځان تدوي کې ستنې باندې نه وي د رګونه وريدونه سوریکې د ستنې په ذریعہ باندې مواد ته وباسي چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده
په افغانستان کې څه ډول درملنه موثره او ګټوره ده او دلایل یې څه دي
په افغانستان کې هم بستریټمنټ پروګرام چې د تداوی خانګي یا کور په کور تداوی شیدن دا د خوځ د لپاره چې دی او اصلا د استګما حالت کې دی ونه شګول چې صحیح مراکز ته لاړ شي دی یعنی دی ته نو نن بدی ده چې د دې متاد کیږي اول خو په اسانۍ باندې نه قیل کیږي نو چې موږ متاد یستو خو بل اخر کله چې دی موږ بدی ته حاضر کو شي دا چې وو زه متاد من دی لپاره ډیر خلګانی موجود دي نو زما په نظر دا هم بستریټمنټ چې د خوځ لپاره پروګرام چې د خوځ لپاره تطبیقیږي البته د خزینه تر د خوانه تطبیقیږي دا ډیره مثبت اغیزه لري او ریزیدنس پروګرام چې د داخله بستر پروګرام چې دی هغه د مردینه طبقه ذکر د پاره د نتیجې مثبت ورکړ شوی دی تداوی خودی یا صرف ترتمن چې دا په خوځو کې د خاص نتیجې نه دا ورکړي خو په سړنې کې په مردینه بخش کې ډیره ښه نتیجې ورکړل ځکه چې خځې نشي کولای چې کله شي دی په کور کې مواد تر کې اول خو اجازه د سنترون تن لري راشي په دې قدم کې دویم دا چې هغه په کله چې کور کې هغه حالت د خماري حالت چې کله په دې راځي دا نشي کولای چې هغه موهیت ماحول کې هغه ژوند کوي هغه نشي کولای چې مواد تر کې به ته هغه خماري حالت پر راځي دا د متبخي ذکر سړی د پاره تدوی خوتی ډیره خنه چې ور کړل
ایا د ټولو متادینو یو ډول درملنه کیږي او که د ناروغ حالت ته په کتو سره د درملنې ډول هم توپیر کوي
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د چ سند څوک لري رول لري نظر په مواد د چ کوم مواد نه استفاده کوي البته شیشه ده هیروئین ده امفیتامین ده تریاک ده ترانکولوزور نه دي د تدیر مواد مخدر په انواع اقسام کې دي یعنی د هر یو خپل تداوی بیل بیل جداګانه تداوی لري جنسیت هم فرق کوي نویت د مواد استفاده کوي او مدت زمان چې څونه وخت کې د شخص متاد شوی دي دا په درمل نه کې ډیر مهمه ده
په نور نړۍ کې د هر درملنې د نتایجو په اړه څېړنه کې یا وخت په وخت د درملنې په نویت کې تغیر راځي ایا په افغانستان کې هم داسې کی
که څه هم د نړۍ په شان موږ د تحقیقي بحثونه نه لرو خو بیا هم بعضې ورکشاپونه او بعضې سیمینارونه چې دایریږي په هغې کې نظریه سره شریکوو برنامې چې دي هغه بررسي کوو او مثبت په انټرنیټ راجي کوو البته
ځینې خلک د درملنې منل شویو متودونو ته پام نه کوي او پر خپل سر د معتادینو درملنه کوي په دې اړه ستاسې نظر څه دی
خپل سر کله چې تداوی صورت نیسي هغه نتیجه نه ورکوي نو د دې لپاره په هر ارګان کې شي باید با تجربه خلک باید ونیول شي او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولای ورو کا سره خبرې وکړي ځکه چې هغه داسې کسان دي چې جامع نه رټل شي خلک دی هغه د چا خبرې اعتماد نه کوي دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمار شي او ونیول شي تر څو د موتاد اصلي منشأ پیدا نه کړي ته نشي کولای چې موتادیت یا هغه تداوی ته ادامه ورکړي نو کله چې منشأ یا سرمنشأ دي موتادیت د درو د تو پیدا شونه په دې کولې شو چې تداوی ډیر په اسان شکل باندې مخکې لاړ شي
د نشه یي موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي د د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وارده د کابل ولایت محمد مقصود باقر په حربي خوونځي کې و چې په نشو اختسو او لسلويختو کالو راهیسی نشه کوي. باقر چې په څو کتابچو کې د افغانستان مهمې پیښې لیکلي وایي چې اوس د لیکلو حوصله نه لري او په سترګو هم سم نه ویني. دا چې باقر ولی او څنګه موتات سو په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پوجي پلس به خرڅېدل، ملای پنشيري په کوچې اندرابیش خرڅول، دا ملای پنشيري د سمانستان ته معلوم دی. کال شپې تم کې پنځه کسه موتادو دا به د پارک کې زرنګار مېز کې کېناستل او بعض وخت به د پارک کې مشهي مېز کې یا قبر مېز کې چې تم کار کې دا خبره چارنه پېژندل چې دا پولیس یې چېرې و هغه کسان پېژندل چې ایران ته تللي وو. نو شان پیزن لچی یغه وخت شما وو چې یو دود به ستونه سره زنت به قربان کړو. په نن کې یې دا نه دار ټول څوک څه دا نه دار سی یې دا نه دار دغه دوال دی خو یو هغه چې ولې تو شان کې ګرځي حساب پاک اعلی ته مال نه نو موږ هم سلیق موټر چار موټر چې ډېر ډېر لکې کنه سلیق سره ډېر لکې حساب کړي څه پیسې حساب د نه زیات تیلی نه پاک اعلی ته مال نه دي چې تلای مې دوا نه و پاکستان تور پسې لږه مې لوري او مو چرن په یو اختر ورځ باندې بو نه ته در بس ته نیمه راغله هغه ته مې خیر در بس هیڅ نه درکو نو دې سوالین کې نو چې په هغه کې یو په لاره کې چې هیڅ جوړ نه دی ښه دې یو انسان چې مې سبا دوه مثلا چارشنه مو چې چا سې څنګه مې سره کته نه سو وو سو زړه او شکل کله هغه چې مې دې چې دې هغه لیکم ته ته ترسه مې د کتاب هې دین او اوس مې یو کتاب څه دروازه کړه په کتاب شمې د کلی دې ته
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې اکرم په نشې مواد وخته وي خو ورسته د نشې پرې خودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم پر راتلو یې کورنۍ ډېر خوشاله وي خو اکرم یو شپه ناڅاپه په قهر کیږي، له دې سره سم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې ناڅاپه په قهر او له کوره ووت اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لاره یو خبر درته وکم، خفکیږي خبر نه
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره و ولې خفکیږم؟
وای بچیا څه خبره ده؟ لار به ولې خفکیږ؟
ما خو بوډار پرې خودل، اوس شکر روغ جوړیم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دې زویا چې په خیر جوړ سوې. په تا هم ډیر خواري چیرې سوې او موږ هم ډیر د سرستر سو.
لاره اوس خو زه هم ستاسو بشیر غوندې جوړیم او هر کار کولای شم کنه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یو سترګه او بل ورور مې دې بل سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هیڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیا اکرم زی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دکان کې په کار تر سره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بده شي.
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په بوله وکړي؟
هغه وختونه خو تېر شوله. ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه سر باندې کولای؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالې پیدا که بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
اوسړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځمه.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
وسړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف وم یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته موږ کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
د هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو تاړ باسه.
سری ماخام کوا خوبنا بنگلے ونائی کرے جانا نا لا 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 لا.
اسلام جانا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوہو، اکرم ذاتے؟
او زیم اکرم، ولی
والک تدل تچکے بے. شکر دے علاج جوشو، خچاک سورا اس پین زبان در نہ جوشو. مو خواسی هم داد سریخو پا دند که نخیتیو، تو ولی برت راغلی؟
هو از خورشتی هم چه جور شوم.
نو چه جور شی بیا چه کوی چه ده مردار لکتی ده برت راغلی؟
های های، کور خو آقا وقت کوری چه سره پکی زد ولری او آرام ای، خو چه زد دینی او سوک باور ندر باندی کهی نو دا کورم سری تا سور تا نور شید.
ولی پا کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډری یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډری راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډری په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه، بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرتا دیه چطل زایتا راغلی؟
های های، دا پاکی چه گتل ری؟ کار چمران پاک شی، خلق دی بیام چطل بولی. او سنو راسیات پریدا، زر راک یو پڑی چه سخ خماریم.
دا غد بادار واخلا، زمک ایک دلستا پر مخلاص دا داز غد پڑی بدر کم چه بیرتا دیه دا پخوا پچان آسمانو تا پورتا کی. دا غدې واخله نو
کسه وایم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماخام تر و بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.